سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې او سات کې د ازادۍ رادیو د درسي سات پروګرام لرو، خو لمړی په مخړی خبرونو ته. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې که ترکیه او قطر د منځګړتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل امکان شته. خواجه آصف پرون جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړتوب د طالبانو او د پاکستان د پلاو ترمنځ تیره اونۍ په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. ښاغلی آصف یو ځل بیا تور پورې کړ چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو کې په شفاهي ډول پر ځینو مسایلو موافقه وکړه، خو چمتو نه و چې په لیکلې بڼه تضمین ورکړي. د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې پر اسلام آباد ورته تور پورې کړی او ویلي دي چې غوښتنې غیر منطقي وي او له حقایقو سره یې اړخ نه لګاوه. په تیرو نږدې درې اونیو کې له 200 ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیې څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ملي رادیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د ویان عبدالمطلب حقانی له قوله خبر ورکوي چې په دې ډله کې یو شمیر بندیان هم شامل دي. ښاغلی حقانی همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. د پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نږدې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال پایله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له دې دوه هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایه ورکړې او ویل کېږي چې 55% خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابر 21 میلیون وګړو څخه له 12 میلیون ډیرو خلکو رایې ورکړې. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 1.3 وه. د دې انتخاباتو لومړني نتایج په 24 ساعتونو کې او وروستي نتایج راتلونکې اونۍ اعلانېږي. اټکل کېږي چې د صدر اعظم محمد الشیا السودانی سیاسي بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکی وي، خو ښایي ونشي کولی د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. عراق وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیر شاوخوا 46 میلیونو ته رسیږي، په دې وروستیو کې نسبي ثبات ټینګ دی، خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس ګریوان دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي اسرائیلو د غزې ماشومانو ته د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلونو د لیږد مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې نازک اوربند ټینګ دی، د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی، خو وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي 1.6 میلیون ستنې او هغه یخچالونه چې د شمسي هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویان ریکاردو پایرس وویل دا ستنې له 13 اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې دي او اسرائیلو ته د اجازې په تمه دي. د اسرائیلو د پوځ هغې څانګې چې پر مرستو څارنه کوي ویلي دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخه نه نیسي، خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس ډله د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ماښام د قطر لوبډلې ته په یوازینۍ شل اووریزه کرکټ سیالۍ کې د 25 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او افغان لوبغاړو په ټاکلو شلو اوورونو کې د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالۍ لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. د قطر لوبغاړو ټول شل اوورونه ولوبول او په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي یې سوځېدلي وو 1.4 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې کپتان درویش رسولي په 10 بالونو 6.6 منډې جوړې کړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ قدر منو خو جواب للی ز دکون کو زبرش ناغم خار یو زلبه هم تاسو ټول تشرق واس من دنم رزی درسی موضوع ته هلمند هم چې تاسو ټول قدر منو نظر تر تیر دکون کی بر تر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جمع بوم پتن وی درونه او للی ز دکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن رزی مضمون جغرافیا او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوسته نو هلمند هم چې تاسو ټول قدر منو او خو جز دکون کی د لوستر پای پر رسمتیا او کری او یو سز دکري قدر منو خو روز د کون کوله که سرنګ چې مور تاسو پتیر روز لوست کې دا پتیر روز لوست کې مور تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم همدا سي دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله مند یم درنو ز کون کوم خلک دینه چې تاسو لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه ز کون کې خپل ځنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. خو جوګ لیز د کون کو وس هم د لوست پر لور باندې رازوز مړه تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 میلی صفحه څخه پیل بهتر 28 میلی صفحه پرې خو جو ګل لیز د کون کوز مړه تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ او تاسو باندې بحث ولرو عبارت له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبيعي جغرافیا، دریم لوړې سطحې، څلرم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ او تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو جز د کون کو ستاسو د ټولو د توجه په هیله خو جو ګل لیست د کون کو رازو خپل درس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو جو قدر مون زده کون کو د زمکي کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سیرو د زمکي دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي کتب لري او بل هم سویلي کتب لري چې دا په خپل مراقبت تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې زمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي کتب موجوي او بلې برخې ته سویلي کتب وایي. اهم ترنګ درنو زکونکو کچیر مردغه د زمکي موډل ته ځیر شو چې افغانستان د اسیا لوی وچی او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري. نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګل لیز زکونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچی په ځری کې موقعیت لري. کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسیا د لوی وچی په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کژسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د پدغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی هم د هغه پراخ ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم دا رنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد متوجه اوسېږي. د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه اور باندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل د دې دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشته د 300 کیلومتر واټن تر رسیدي. یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشي دی هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیدي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامېسه سوړي چې دغه کرښه وس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري. یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلری زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته یې په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترینه څوکه چې دی په دې ځای کې په دغه کوچني څوکه کې د چین هیواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی آسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبله څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی آسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبله څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخت دی چې د دې زموږ د ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبیعي جغرافیې په حق ولولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیې لري. قدرمنو خوږو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپیدکو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغه غرونو په باره کې اوریدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه چې دي هغه په خپل د هندوکش غرونه لري، له جملو څخه یو شمېر کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اوریدلي ده، د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېر کېږي. د دې ترڅنګ د تور غر دي چې دغه غرونه لري د لوړې سرحې جوړې کړي دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچیر موږ ته دوه سیمو ته متوجه اوسېږو، په دوه سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمیر خلک دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی ژوند اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډیره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو شو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستل چې افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپل یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنی زیاته برخه یې دشتې غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې سطح وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هواري ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواري وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 متر ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړی برخې یو برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو ځکونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډیر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو فوجوز د کونکو رازو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق له معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دی او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. د څه زموږ ګران هیواد افغانستان سویل ویدیز برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورښتي په کومه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نیوي پکښې کې، بارانونه واوري زیات نیوي پکښې کې. نو په دغه سیمو کې له جملو څخه یو په خپله د مارکو سیستان او بکوا دشت دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګه د لیلی دشت چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان سان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېر زیات توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د متدله هوا موږ نه سورته ویلې، نه هم ډېر زیات یه هوا ورته ویلې سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات مروي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېر زیات وچه ده. نو په دې کې د دې لعمل څخه ورشتنه هم ډېر زیات کاوه اندازه سره وي. نو خوشاو ګلریز د کونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور هایو پیژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیا مو پیژندل چې طبیعي جغرافیا په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیا له پلوه څخه یو پر درې برخې د غرونو لړۍ تشکیل کړې، او همدارنګه لوړې سطحې مو پیژندلې، دشت په حق مو پیژندلې. نو هیله مند یم چې په یو څه پوه سی او سړي اوس هم د لوست پراتلونکو برخې کې موږ تاسو د پښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به هم دغه پنځه پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چنان دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېر لوړ سطحه سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټول درنو ځکونکو ته درکم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب چې کې نوښته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله مندې په یو څه پوسیو او سیږي او یو څه مزه کړی وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو به درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شو وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړئ. قدر منه وګړي زكون کو زه پرشنه هم خار یو سره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافي مضمون سره رم دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منه وګړي زكون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وم پتن. قدر منه زكون کو زم راستاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافي په حق لسه په هیږي. کتاب زفاله یو وشته مینه پهل به تر یو دې شمه سپې پني. هم ترنګ قدر منه وګړي زكون کو زم راستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت له لمړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق لسه په هیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق لسه په هیږي، دریم د اروپا د لویو چې د ژبې او نشات په حق لسه په هیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لې زكون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو بللی زده کن که واسه هم دخبل نوی لوز پر لور بندی را گرزه و لکه سرنگ چی می مرکی یادونه وکرل زمرا استاسو در نورزی درسی لمره اینوان چی دی در اروپا در سیاسی جغرافیه پا حقل سپو هیجی ننورز به مراب تاسو در دی اینوان پا حقل بشپن ملمات تر لسه کرو خوشو که در من زده کن که مراب تاسو پا تیر روز لستونه که در اروپا در لوی وچی در سمندرگیو یعنی بحیرونو پا حقل در همچنان در اروپا در لوی وچی در خلیجونو او اقلیم پا حقل بشپن ملمات تر لسه کرو نون ننورز مراب تاسو در اروپا در سیاسی جغرافیه پا حقل ملمات من خوشو که در من زده کن که لکه سرنگ چی اروپا در پخوانی نری لدروی لوی وچو لجملو سخش میره کیری چی در شمالی نیمه کره در شمالی عرض البلدون و در پینزه جیش او در اتیا درجه او در ختیز تلو البلدون و در خواه سخه در شپیتر درجه او لیدیز تلو البلدون و در خواه سخه در پینزی ویش درجه ترمیز موقعیت لری هم پرتا ده د دې درسنګ کډر مونږ د کونکو ختیز لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیز لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیز برخه او شمالي لیرې نقطه یې ده ناروی د هیواد شمالي برخه او جنوبی لیرې نقطه یې ده ګریټ ټاپوګان دي د دې د سان خوژو ګلالیز د کونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي وژدوالی چې دی او وژدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریه له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی د دې تر څنګ قدر مونږ ګلالیز د کونکو اروپا له وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي کوم چې زیات شمیر سرحدونه یې هم پولی لري چې په دې برخه کې مور او تاسو د اروپا د لوی وچې د پولی او سرحدونو په حق معلومات لولو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچاپېر شوی لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مور او تاسو ټول ولوستره چې اروپا له وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی او یوې خوا ته وچې ده نو دلته مور او تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ د لوی اوبو په واسطه سره راچاپېر شوی ده چې هغه له مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي و چې ما تاسو ټول ته وویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتی یا هم پر دو دروس رو هیوادونو که دی او با تیری سیوی دی نو آسیا دلوی وچی پا پرتلا داغ اروپا لوی وچی ده یو کچنی چاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی چاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندرګي د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمن او ګلالیز د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي واحدونو شمیر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم په وجه سم کې موقعیت لري درې برخه او بدی او یو برخه چې شته وچه ده چې په دغو سیاسي ودونو کې د واحدونو شمیر چې و مور او تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه ودونی په وجه کې فراتیدی هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو زده کونکو د سویس سویس هیواد د لوګرزمبورک هیواد دی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنگری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دی چې په دې لوی وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې ناکه چیرې موږ دې لوی وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري یا هم پکښې کې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورک هیواد دی مالتان دی لختن دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دی کوچني هیوادونه دي همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی سئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي د دې درسنګ کډرمن او ګلالیز د کونکو موږ او تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه وس انځه تاسو ټول ته په واضح ډول سره بیانو چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې ودرونه ځکونکو شمالي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروی فنلند ایسلند او ډنمارک هیوادونه شمیرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه و چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپل د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو جملو څخه روسیه ده، سپین روسیه او اوکرين، د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو جملو څخه اتریش، چک او پولند، او دغه مشهور یودن تی او نور هم پکې کې موجود دي. نو درونه ز کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د سیاسي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل وس هم رازو د لوسراتون کې برخې ته چې پرې مرکې مو موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیه په حق پښمن معلومات پلولو او په حق له معلومات ترلاسه کړو. هغه کدر من زکون کو د اروپا په لوی وچه کې د طبيعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د وبودکو سندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي لامل د صنعت او پوهي پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شي ودي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاتره برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګلاري سکون کو دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبيعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډاکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه ګرم مت اقلیمی دی، اورشت هم ش په پرا اندازه سره دی. نو له هم دی ټول ش او ملل عمل څخه اروپا لوی وچ یو له خو چې څخه شمیر کیږي کوم چې په صنعت او پوه کې زیاته پراختیا راغلی ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې کې سره تل سوال کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچ سره پکېستان. نو په هم دی دلیل سره اروپا لوی وچ یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشې کې متوجه اوسئ د اروپا وچی د پوسو غنوالی هم پنشه کولای سي. هم چې نن درنو غللی ز کونکو د اروپا په لوی وچی کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو لوی وچ له جمهور څخه شمیر کیږي او په دې کې هوا هم متدیده ده، خو په دې کې یو شمیر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیوي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډیره زیات سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانهي سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دوه سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کونکو د اروپا د وګړو زیاده برخه د سندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاده برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوهم چې دی سره لدی چې د اروپا لوی وچې د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچې څخه ده، خو د نفوس وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي، نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کونکو د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي، او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لوی او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل وس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات ولو. هله ده چې تاسو تر دې دم پرې اوسه زده کړی. خو شاو قدر مون زده کونکو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق له څه پوهیږي. د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نشاط په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګن کی. دوم چې دي درنو زده کوونکو دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي، هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیس کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو